درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډيري برخه کې 19 پروګرامونه درسي ساعت او د ازادي رادیو میلمه اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهم خبرونه ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشره روزا اوتم بایوا د دغه هیواد په اړه د امنیت شورا د نننۍ غونډې ته وینا کوي. میرمن اوتم بایوا به غونډې ته د دوحې د پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه معلومات ورکړي. د دوحې پروسه د یوې سیاسي لارې د نقشې له مخې طالبانو سره د لا اغېزمن او منسجم نړیوال تعامل لپاره دوه کاله مخکې پیل شوې ده. دغه راز تمه ده چې په غونډه کې به د افغانستان په اړه یو لړ سیاسي، اجتماعي، اقتصادي او د بشري حقونو او بشري وضعیت اړوند مسایل هم وزیړل شي. د غونډې په اړه خپور شوي رپورټ کې راغلی دی چې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله جویس مسویا او د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشره سیما باهوس هم غونډې ته وینا کوي. ویل کېږي چې د ګډونوالو په خبرو کې به په ځانګړې توګه په ښځو او نجونو باندې د طالبانو د محدودیتونو او او تبعیزی پالیسیو په غیز تمرکز وشي. د طالبانو حکومت د افغانستان د ودې لپاره یو اقتصادي تګلاره تایید کړې ده. د پانګونې جذب، د کورنیو تولیداتو او صادراتو زیاتول، د کاري فرصتونو زیاتول او د بیوزلۍ کمول د دې تګلارې اساسي برخې ګڼل کیږي. معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت د دغه تګلارې د عملي کولو لپاره څه ډول عملي ګامونه اخلي. باختر آژانس ویلی چې دغه تګلاره د طالبانو د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون لخوا جوړه شوې ده. وقته د طالبانو تر ستنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمی شوې دي، چې له کبله یې اقتصادي وضعیت نازک، بیکاري زیاته او د بیوزلۍ کچه پراخه شوې ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان د نفوس له نیمایي ډېره برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. څو دقیقې مخکې لویدیځو خبری آژانسونو ریپورت ورکړ چې د اسرایلو اردو خلکو ته لارښوونه کړې چې د حمایت لاندې پناه ځایونو ته داخل شي او تر دوهم اعلان پورې دې هلته پاتې شي. بلخوا د ایران پلازمینې تهران او یو شمېر نورو ښارونو کې نن سهار وختي د خطر زنګ او د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا د نور نیوز په حواله ویلي چې اسرایلو نن د تهران په جنوب ختیځ کې د پارچین په نوم پوځي تاسیسات په نخښه کړل. تر اوسه په دغو بریدونو کې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د ایران سپای پاسداران ته نږدې فارس خبری آژانس په کرج او د غراز کرمانشاه او ځینو نورو ځایونو کې د چاودنو راپورونه ورکړي دي. امریکا پرون سهار وختي د ایران پر نتنز، فوردو او اصفهان اتمي تاسیساتو بریدونه وکړل او ولسمشر ډونالد ترامپ دا بریدونه بریالي وبلل. تر دغو بریدونو وروسته پرون یکشنبه ایران پر اسرائیل شاوخوا دیرش توغندي وویشتل چې د چارواکو په خبره یوویشتنه پکې ټپیان شوي دي. په متحدو ایالاتو کې د ایران د بشري حقونو یو بنسټ وایي پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 950 تنه وژل شوي او 3450 نور ټپیان شوي دي. اسوشیټیډ پرس خبری آژانس د دغه بنسټ د راپور پر اساس چې نن دوشنبه د چنګاښ په دوهمه خبر کړی لیکلي چې وژل شویو کې 215 امنیتي ځواکونه او 380 ملکیان شامل دي. د سباندې 300 نورو وژل شویو د هویت په اړه سندې ویل شوی. د ایران د عامه روغتیا وزارت بیا د شنبه په ورځ ویلي و چې د اسرائیل بریدونو کې شاوخوا 400 تنه وژل شوی او 300 شپږ 500 نور ټپیان شوی دي. د اسرائیل لوري ته بیا په رسمي ډول یوازې د 24 کسانو د وژلو راپور ورکړل شوی دی او سلګونه نور ټپیان شوی دي. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. بری هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند به یاست. ښه راغلاست لسم ټولګی و یولسم ټولګی و لسم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دویم ولوایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران وپیژندې، ورسره مو د میتوسس مراحل ټول وپیژندل. چې میتوسس مراحل چې وه هغه موږ ویله په جسمي کروموزومونو جسمي برخو کې ډېر دوی سرته رسېږي، ځکه چې دوی مثال د ودې او ترمیم، همدارنګه د کم ځایونو چې خوشسي اوسي، یعنې د دوی بیا ځلي ترمیم، هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي، چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کېږي. زموږ او ستاسې درس چې دی هغه به د اووایم صفې څخه تر دوه اتیایم صفې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپله د میوسس معنا چې خپله د تنقیس دغه څخه خصه سوي دي، کلمې څخه خصه سوي دي چې د کموالي په معنا سره یا لږوالي په معنا سره ده. دا ولې؟ ځکه چې په دې ویش کې چې دی دغه کم د مورني حجرې څخه لورني حجرې چې رامنځته کېږي، هغه اول خو مثال موږ وایي دا په زوجي کم ژوندي موجودات چې زوجي تکثر سره کوي، په هغو کې راښکاره کېږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کېږي، هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان ني، یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورني حجرې څخه. ځکه چې په دې کې چې مورني حجرې او پلرني حجرې به یو ځای کېږي، بېرته د دې کروموزومونو شمېر په کښې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې دی د یوې مورني حجرې څخه څلور لورني حجرې یا ډاټر سیلز لاسته راځي. او دا په لوړو حیواناتو کې، یا مثال په نباتاتو کې، په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري، جنسي ګمیټونه دي، او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه څه کېږي، تولیدېږي، چې مثال په سپورونو چې تولیدېږي، په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسېږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې بڼه دوه پړاوونه سرته رسوي، چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي، د هغه څخه عبارت دي. راځو دغه مراحل ټوله وایو. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې دی پروفیز مرحله ده. لومړی دا چې د لومړني مرحله ده چې د جینیټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلې مرحلې دي. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کېږي په دغه مرحله کې. مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي، تقریبا د میتوسس د مرحلې په څیر دي، خو یوازې یو څه توپیرونه په کښې کې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې، خو وروسته د پروفیز په مرحله کې دغه کوم اوږده تارونه چې د کروماتین هغه په څه کېږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوه غشتري بازوګان په کښې کې رامنځدي، لنډ بازوګان په کښې رامنځدي، چې د سنټرومیر په مرخه کې د یو بس سره نښتي. او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي. هومولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بل یې د پلار څخه راغلي یې، سره جلا کېږي او د یو بل سره نښلیږي. او دا پروسه چې ده د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې دی د کراسینګ اوور، دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د هومولو کروموزومونه یو بل سره تړل کېږي، او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي، په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کېږي. او دا چې دی د جنیټیکي تنوع لامل کېږي، ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. یعنې د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده، هغه کرار کرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړېږي چې هغوی کوښښ کوي و قطبونو ته ځان ورسوي. او دوی چې دي دغه سپینډل فایبرونه چې دي د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره اماده کوي، ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې ده هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جنیټیکي تنوع رامنځته کوي، چې په راتلونکي نسل کې د جنیټیکي مختلفات سبب کېږي. او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نښلول د میوسس د اړینو مراحل په توګه د جنیټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې ده موږ وایو په لومړنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لومړنی میوس مرحله د لومړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلار څخه راغلي و هغه کروموزومونه د حجره په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دي یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چې کیږي تړل کیږي چې دغه د هومولو کروموزومون د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووال دي، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کوي اماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونه چې و د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوی جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي چې هر هومولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دی الکسنګ چې و او بدلونونه څخه معلومیش څونه مهم او ضروری دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دیم ریو د سپینډل تارونه نری کیږي او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میتافی میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي. او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړېدو لپاره یو مهمه برخه ده چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې مثال د هستې د غشا جوړېدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. دا کروموزومونه چې کم جوړ شوي و پنسي او ډبل سي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي ځکه چې دوی زه خپل دنده سرته ورسوله، کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګي نیسي. تیلوفیز د نو چکی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس ایجا کېدی، مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسیس ته داخليږي. دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سره رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي. او دا مرحله چې د میتوسیس سره ورته د خود کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحله وروسته کم شوی وي، یعنی چې وویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې راځي چې بیا وروسته کله چې د دغه سره د نور کروموزومونو سره ځای کیږي د نارینه ګمیتون د کروموزومونو سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه ان کروموزومونو اندازه شمیر چې کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دی لومړی پروفیز دوه دی چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي. او دغه پړاو چې دی عیني ده میتوسس پسې دی. بل چې دی د میتافیز بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې سره برابرېږي تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې دی هستی د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلېږي. بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هستی وویشل سپلې نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړ شولې چې هغه دوه حجرې بیرولر سپ دوه میوسس کې بیا چې کړله په وویشل سوی او څلور حجرو باندې ترکیب سوی څلور لورنۍ حجرې ورسره رامنځته سوی. دا و چې د میوسس مرحله ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسې او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسې. راځو د میوسس عملی اهمیت وایو. د میوسس عملی چې د الک څنګه چې د میتوسس مو ویله د میوسس چې د فرقی دوی چې د جنیټیکی تنوع او د نسل په نسل د جنیټیکی ثبات لپاره ډیر حیاتی دي او میوسس چې د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنیټیکی موادو د ویش او د نوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسس چې هغه موږ وایو مثال د جنیټیکی تنوع رامنځته کوي یعنی کروسینګ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب در ټول په چشکی کېږي د میوسس په عملی کې سرته رسیږي. همدارنګه د جنیټیکي موادو د نیمایي کولو پروسه هم در سرته رسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي ځکه چې مثال موږ وایو د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتي دي ځکه دغه د هګۍ او سپرم چیکې دي تولیدوي او دا پروسه چې د نوي نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دوی په غاړه دی. ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دوی کې وجود لري، یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم دا هم لري. د دوی اهمیت وو. ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري، مثال موږ یا مشکلات پکې رامنځته شي، که چیرې هغه سم ترسره نسي نو دا به د جنیټیکي خطاګان لامل مثال د ځینو ناروغیانو لکه د ډاون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله د هغه د رامنځته کېدو لامل کیږي. یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډېر سي یا کم سي، کم که چیرې سي موږ ویل هغه له منځه ځي او که چیرې ډېر سي هغه ډاون سندروم باندې اخته کېږي. چې ډاون سندروم هغه ناروغي وه چې دغه کم نفر چې ذهني وروسته پاتې والی لري د عمر د لحاظه، مطلب غټي مګر د ذهن د لحاظه شاته پاتې. همدارنګه د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دغه کوم ژوندي کوچنی موجود چې دی، یعنی کله کوچنی چې پیدا کېږي هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دي سره یو ځای کېږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي یو ماشوم ورڅخه. کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي هغه ته بیا چې وایي د میتوسس مرحلې په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کېږي، مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي. یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کېږي نیمه کېږي کروموزومونه، یو ان پکښې کې راځي. او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري. یو چې دی د ویش هدف مو ویلي، همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي، مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په نامه سره دي. او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکښې کې چې کېږي فرق لري. او د جنیټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کېږي فرق کوي. مثال په میوسس کې چې دی دوه نیوې مساوي حجرې دي او په میوسس کې څلور جلا حجرې، مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړیږي. دا و چې د دوی دواړو توپیرونه ان شاء الله چې خپل ځان سره مو نوټ کړی. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د میوسس اهمیت څه شو دی. او درېیمه پوښتنه ده، د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شو دی. ستاسو ټولو ته توجه ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه، هیله لرم چې جوړ او صحت مند بیاست.
شراغلاست دولسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته د عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري، هاو څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو، او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترڅ کې د کیمیاوي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي، دلته چې کېږي حرکت رامنځته کیږي، چې مثال د خبرې لکه تاګ دی، خوراک کول دي، همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي. چې دا چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري، چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي، چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی یو د بل سره حرکات اجرا کوي، چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کیږي. زموږ اوساسې درس د شپږپېتو سمې صفې څخه تر شپېتمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکشي کې اچشتي شامل دي. د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه ساتل سي، لکه نباتات هم درنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډوله ویشل سوي دي، چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو او دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې نه دي. که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول، ځکه نو نه غواړو هغه حرکت په نه جکیږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سر ته رسي، مثال د پوینو د رګونو کې د وینې دوران دی، همدارنګه د معدې فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپله په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده، او زموږ په بدن کې چې کوم حرکات راښکاره کیږي لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ په دې کې خط لرونکي جوړښتونه وینو، چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خط لرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي، هغه د ټینډن په نامه سره، د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي، او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري، چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي، او د دوغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي. چې دغه زید جوړښت چې دی، د زید کرښې چې دی، هغه ته سارکومیر، د دوو زیدونو کرښو ترمنځ ساحه چې ده هغه د سارکومیر په نامه سره یادیږي. چې سارکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري، چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي، او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایسین چې دی یو د بل برعکس عمل سره رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي حرکت کوي د عضلات انقباض او انبساط رامنځته کیږي همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې سوي دي وصل سوي دي چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دی هغه یو د منشا برخه ده او یو هم د پای برخه ده چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي چې مثال موږ کولای شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بسره وصل اوسي دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلی دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی شو همدارنګه دا کوم عضلات چې دی په دې کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس هغه بله برخه چې ده هغه چې کوي د استرخا د استراحت حالت ځانته غوره کوي یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسي چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي همغږي کړي ده چې په دې سره دوی چې کیږي د بدن حرکات کنټرولیږي مثال خبري دا کوم دوه برخې چې دی چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره دیږي او بل یې چې باسط عضلات دی هغه د اکستنسر په نامه سره مسلز په نامه سره دیږي چې شه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی شو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوږې د هډوکي څخه به تر څنګلې تر هډوکي پورې د مړوند تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه ده ترایسپس په نامه سره دیږي ادرسر عضله ده چې هغه به چې د اوږې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاز کوي نو یعنی د اولنا اخیری مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کوم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرضیه وایي لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دې د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلات حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دا کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رښتې لري چې د مای په فایبرل په نامه سره یادېدل او دا رښتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنت لري چې د مای فلامنت پروتینیال یا فونه دي چې د اکټین او مایسین څخه عبارت دي چې د دغو اکټین او مایوسین له حرکت څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي یعنی اساسي واحد دغه دوه پروتینونه دي عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې چې کیږي شوېږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي دغه عملیت څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پکو عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې ده هغه د حسي حجرو پر ځان رسي کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې ده هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخليږي د حجرې داخله کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنايي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنايي انګیزه چې د حجرې تر مرکزی برخې پر رسیږي کله چې مرکزی برخه پر ورسېدله دا کوم برېښنايي سیاله چې د هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم موجود دلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادي چې په دې مرحله کې د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سول د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایسین فلامنټونه چې شي سي اغیزمن سي، چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي، چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدېږي، تقلص پای ته رسېږي، چې په دې سره د دوی کم تقلص چې و چې شي کېږي نور مثال دا کم حرکت چې و هغه نور چې شي کېږي پای ته رسېږي، خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري د دغه کم کلسیم آیون به داخل سي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې انشاءالله تاسو به پوه شئ یاست چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي، یعنی ډېر یو اړینه پروسه سرته ورسېدل چې موږ وویل ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې ډېر د عضلاتو پر حرکت باندې څومره مستقیم اغېز درلودل، پیغام ورسېدي عصب ته، عصب استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص سولې سودیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي، سودیم د څه لامل سو د برېښنایي چارج پیدا کول لامل سو، چې په برېښنایي چارج چې کله په حجره کې رامنځته سو هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي، حجرې دیوال چې سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې کوي اباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې، چې په دې سره د کلسیم د آیون په ازادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغېزمن سو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسېږي مالمداره خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسېږي، نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په هوازي یا هم غیر هوازي توګه سره ای ټي پی انرژي لاسته راوړي، چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت دوی ای ټي پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو به چې کیږي ای ټي پی انرژي خپل ځان نه مخته کوي، چې دغه ټوله فعالیت چې د سرته رسېږي د دې لپاره د ای ټي پی انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټي پی انرژي ونه اوسي د دوی کوم فعالیت چې دی هغه سرته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي ای ټي پی انرژي راولاریږي په ای ډي پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي، یعنی ای ټي پی تجزیه کیږي په ای ډي پی او فاسفیټ ګروپ سره، چې دغه ای ډي پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي ورسره چې لاسته راځي ای ټي پی لاسته راځي، چې په دې سره انرژي چې کیږي آزادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزی موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 42 301 11.
د ازادۍ میلمه
طارق وزیر میلمه دی، دی د خوستی هم لیکوال دی هم مدني فعال. وزیر صاحب، که لرادو د وزیر خطاب درته کوم نو وار لوره ممکن د ازادي رادو اوریدونکو فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت ور سره دی، همداسې ده که نه دی؟
سلام وزیر صاحب، تاسو د دې رادیو ټولو قدر من اوریدونکو ته په دې کې چې خوي نه زه په قوم وزیر یم او دمو د کورنۍ تخلص نه لا خو ځوانان ډیر وخت
وزارت الله وخته دا دا تخلص ل تاسو په خپل په ځاني شې ده او کنه د څنګه تاسو ویل چې د کورنۍ تخلص ده
نه دا خو د کورنۍ تخلص ده د قوم ده نو ما به تر وګړل چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کوم کني تر وانه د قومي تخلصونو سره خپل ډیر جوړم نه ما کنه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي هغه ډول چې اوس مثلا خپل شخصیت سره خپل فکر سره خپل راتلونکي سره حتی مناسب غني نو هغه څه به وي خو زیر وخت بیا کله کله ځین انتخابونه ګټور وي موږ دلته خو اوس کې اوس یو دلته وزیر نشته نو دا تخلص داسې قومي تخلص نه چې مثلا ډیر عام اوسي کې دلته نو یو څه هغه متفاوت وره پښته نو ځکه مې انده غواره کړه د کورنۍ تخلص د پیژندنې په ډېر زه فکر کوم نور تخلصون ته درته کار شو
ک تعلیم تراشم د کابل د شونه روزنې پانتون مو خپل خوا شو چې ول وست ک ورته کامیاب شو
نه ما خو شوق اول ورو په هني سره زه خپل فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کو چې خوخیږي مو نه په یګم یو چیرته ملوستي و چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحت یو کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کو مثلا علاقه او ذوق هر انسان پرته له مادي غوښتنه کوي تکلیف نه احساسوي یعنی د خوند لپاره کوي او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي هم هدفونه لاسته راوړلی شي هم ستړی بنوي اوس کوم مسلک دی نه خوږي او کله کې د انسان د ستړیا لامل کیږي د ژوند به خوندای سره هم مخ کیږي نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې زده ادبیات یو ځکه اونکه مو خوږي می چې ادبیات ولرم مطالعه کوم خو به د مسلک لپاره روانه ډیره راتکه کار شو یعنی زمي چې په کومه مسایلو کې ولید نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو به تر شایره ته امداد او زو دالو سلیکشن هغه د بودیزم په دین کې یو استیلاد دوی د ډرما خبره کوي چې څو وخت خپل ډرما پیدا کی او دغه مطابق ولر شي کله خپل ډرما خلاف زی داخلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي تر لاسه کی په ډول به نه کیږي نو ما خپل ډرما اروپانه کارا شو چې مثلا دی اشاره ونی سنځي ور حل کما له خلک سره خبرې وکم یا په دې برخه کې تدریس وکم نو ځکه دا غیز د کون کما او کنکور کې هم انځو وړ انتخابونه دی اروپانه کړیو لکه بل پانت نیولې به تر ننګرهار هرات بلخ پټولو کې هغه مبخ پایدار او غوول انتخاب چې د قبل پانتونو هغه ته کامیاب شو دریم سیمستر روان
دریم سیمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده نو د پښیمانی قصه معلومه نه ده کنه او لیکن څه فکر کوي پښیمانه به نشي
نه نه فکر نه کوم چې پښیمانه دي شمزه کې دا خداستا چې دغه د مسلک انتخاب خاصتن د تعلیم په برخه کې د ټول ژوند مسله ده نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډیر دقیق اوسيږي لکه دا خو د هغه د توکل غوندي باید نیوي کنه ډیر باید انسان دقیق وي ځکه چې په پنځل ولې نو ټول عمر پام دی شي کې مخې ټول عمر پام دی کې کار کوي لکه نن د وده پوتیر دی اوس مثلا د وده انتخاب کوي خو یو شپتاویا کال دی له کس سره یې تیروي یو په داسې کلتوري ټولنه کې نو دام داسې ده نو ما خپل ډیر فکر کوم چې مخکې مخکې مزین کتابونه کې ول وصل مثلا زه خو ځان واز مې کولای شم نه شم کولای سر مې ورکی خلاصيږي نه خلاصيږي نو بل لغه د خوانځي د کتابونو د نصاب وسونه دا وی چې ډیر دي دا شای ځانمن ده خو به ګټه ده چې انسان ځان ته ازمیل شي چې اوس د کوم مضمون زما خز دکیږي هغه ټول کې چې ما ځان ازمیل په خپل مطالعه کې زه فکر کوم چې ورو په هره ډیر خالص تل شم او بل دا چې د ادبیاتو د یو ذوقي په اسم لا په دغه ورو په نه چې د ادبیاتو ډیر نه لري کیږي اس په انجنیری ته سم ول ادبیاتو ډیر لري کیږي ولې اروپان خپل ز فکر کوم چې ادبیات سره ډیر اړیکه لري او ته مکول شو چې په ادبیاتو کې اروپانی ځی چړنی وکړو یعنی خپل د ادبیات دی و انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطف او د احساساتو بیان دی نو کیږي لکه مثلا موږ وړو چې د مهاجرت په اړه یو چړنه کوو چې رواني غیزي په یو چات سدي مکول شو د استاد صدیق پسرلی په شاعرۍ کې دا شته بالکل پیدا کوو دا ډیر دی یا مثلا یو فلسفي دی او خيار او دی په انسان رواني حالت شي وي څومره تری زوريږي اوس کوه خو لازم هم د خولي او زورم دی د اشرف مفتون یا د غني په شاعري کې هغه شي مندل کیږي مثلا دغه د جوهر افغان خبره یا د ډار او د استراب خبره دا مو اخی ډیره د ممتاز په شاعري کې پیدا کولې شو مندل شو او پغې کې یا ډیر په خړډول سره د شي متره کیږي چې مثلا دی یو ناروغ په دې وخت رواني حالت شي وي او دا په شعر کې وړاندې کولې شو نو نور ډیر شان مونږ په مندل شو ځکه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وی نو هغه د یوې روپانی لیکنې سره چې ملګری کم نو ځینې ملګري راته وایي دا ډېر ښه راځي، ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي، نو که بیا تشریح هم وشي دا لا خوندور کېږي. نو زه فکر کوم روپانه مې له ادبیاتو هم نه لرې کوي او ورباندې نه پښیمانه کېږم. او کری سهانې به ما فکر کړی و، زه فکر کوم چې ډېره ښه ده، ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی. او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوه لري یا لوستي ده، له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده. نو دلته کمه هم ده، او دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي، که نه یو نیم شی ډېر عام شي هغه ارزښت یې راکمېږي، نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی.
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډېره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن بی. ممکن دی چې زموږ په ګران هېواد کې که د فکر ورته کړی اکثر زده کوونکي چې په دولسم صنف کې دي دې برخې ته پام نه کوي. څرنګه همداسې نه ده، یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي، که څرنګه؟
او نه نه، زه خو بیا دلته نه کافي کېږم. هغه د ادبیاتو په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو اوس ادبیات کې ډېر ښه شی همدی، ولې د یو چا ګیډه نه شي ورمړولی، شاعر باید کار وکړي، یو لیکوال باید کار هم وکړي د خپل ژوند په خاطر. نو که موږ فقط ذوق پالو، ذوق بیا یو څه هغه دی که پام اصلاحی وایي د مړې ګیډې خبرې هم دي، اوس که مثلا ته د خوړلو لپاره څه نه لرې دا هم ممکنه نه ده، اول خو به هغه د ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي. نو کاري ساید په پام کې نیول ډېر لازم دي. خو کله کله داسې کېږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه ذوقي زده کوي، دا ممکنه ده، ښه خبره ده. خو که په همدې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي. نو په افغانستان کې اوس ځینې شیان دي کاري ساید ډېره ده، او خاصا اوس د نوې ټکنالوژۍ پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي. ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي، ولې نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلونکي دي. نو هر څوک چې هره پوهنځی انتخابوي او غواړي چې بیا په همدې کې کار وکړي، کاري ساحه یې باید وسنجوي. هغه راتلونکي کې څومره مالي ګټه ترې لاسته راوړلی شي، هغې باندې خپل ژوند سرته رسولی شي، که نه د هېواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي، سویا په نظر کې ونیسي، حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي. که یو شی اوس نړیوال ارزښت ولري، په نورو هېوادونو کې هم ته کولی شي چې هغې سویا ته ځان د برابرولو هڅه وکړي، بیا انسان نه بېکاره کېږي.
که راشم لیکوالي ته، څه شی لیکوالي ته هڅولی یاست؟
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی، او موږ به یې هغه د شاګردانو په صف کې راشم. خو ځینې شیان د انسان هغه دا هم که وایم ذوق دی، که نه زه دغه څه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم، سره له دې چې مسئله هم یم، ستونزې هم یو اقتصادي ډول هم هېڅ اړتیا ورته نه لرم، او د ژوند ډېرې کمې اقتصادي اړتیاوې مې هم نشي راپوره کولی. خو خوښېږي مې چې یو چا ته څه وښیو، څه مزده وي، له یو چا سره هڅه وکړو، حتی که یو کس هم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او ښې لارې ته رهبري کېږي، دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی. نو لیکل لوستل زما لپاره یو علاقه ده، یو ذوق دی، لوستل ډېر کوم. نو زه وایم چې خو که زه نن لوستل کوم خو د یو چا له برکته یې کوم. یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي، د خپل ځوانۍ وخت ورکوي، د خپل کار وخت ورکوي، خپل ویښتان ورباندې سپینوي، نو زه هم همدا هیله لرم چې مثلا لوستل وکړم، ډېر لوستل وکړم، یو وخت وکړی شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفادې وړ وګرځي، یو څوک ګټه ترې واخلي. او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتې چې ولې شاعري کوې، دومره وخت ورکوي. همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه ادبي نصره دي، ته شوې د پښتو غزل ځوان، زه د بابا کړم. نو شاعر ولې ځان ورباندې بابا کړ؟ خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان د خپلې خبرې چې وکړي زړه راتش کې دغه یو ډول سکون ورکوي. خو دا ممکن تر ډېره په ادبیاتو کې اوسېږي، په علمي برخه کې به هم تر یوه صدق وکړي. نو زه وایم چې که یو چاته خیر رسېږي د لیکلو له لارې، دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو، پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د روپانې په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د معیار کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. نو که زه وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم، نو په پښتو کې که یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپله وس په اندازه، نو د راتلونکي محصلینو ته خو به یو خیر رسېدلی وي چې وکړای شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم اینستاین ویلي وو چې کله چې تا ته یو څوک په مورنۍ ژبه غږېږي، د خبرې د زړه ته لویږي، او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنې هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو څنګه زار سره دادا او بل څوک چې د خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبو له سوز سره مخ وي د غوی د خپل ژبې مینه لنور هم زیاتیږي او انګیزه لنور هم زیاتیږي مثلا کله کله کته استاد ته وایي چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده کله کله موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرې نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځواب شي
تاسو دوه تجربې کوي د ژوند اوس هم درس لولي او هم تدریس کوي ځین کسان په دې باور دي وای یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي کله که تاسو ته وکړي ډیر څه خپل نه زده کوي
دا بالکل زه بخي سره موافق یم دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډیریږي او د څو لته لري زه ځینې ملګری پیژنم هغه چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي خپل تجربه یې دا وایي کله چې د انګلیسي شاګرد هم دومره ښه انګلیسي مینه وځه او کله می تدریس کړه اوس می انګلیسي ډیره ښه ده یو ویل ته دا د موضوعات ته تکراریږي مثلا یو موضوع په اوس ټولګي کې تلولې بل ورځ په بل کې تلولې مثلا دا کال دی کتاب ولست کال ته بیر تلولې یو خبره دا ده دوی خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تابان لټون ته ضرورت لري چې اوس ول ولې ځان آماده کړي او دریم خبره دا چې کله ته اوسل ولې امغه لکه ته چې مخ کیوي چې د نړۍ خلک کوي په پانځین خبرینو تابان دوی کاری سهام ورته ګوري او که یو ورځ درته پیدا کړی دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څول ولې مثلا ته یو څول ولې او په دې انګیزه ولې چې یو چاته خیم یو څوک چې غام زه باید ور باندې پوي کم نو د دې لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي نو هغه د کړه هغه پوه چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري یعنی د استادۍ په خوده اندازه ده
مخکې د لیکوالي خبره کوله ک هغه موضوع ته بیرته ور وګرځم څه لیکي وزیر صاحب
فعلاً خو زه مصروفیتونه میخي ډیر وی ځکه انګلیسي برخه کې ډیر کار روان کړی دی اوس مخ په لړ ډیر نیته دی چې د انګلیسي هغه حالت تور سم چې زه وکړای شم لړیوال علمي اثر راوښ بړم او تر ټولو لوی هدف مې په دې پلی دی چې زبې د انګلیسي هغه سویه ته برابر کړم راځم سره وخت ونی چې کله به وشي خو څه لګیا یو د هدف پر اقدام نه زه هم دا څه کوم چې اوس اروپانه ته وخت ورکم او ار سی چوی پر وپانه کی کشباړه وی ایو سم په خپل لیکل شول هغه ولیکونو تمرکز ټول په ار وپانه کوم
ځین کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس تکوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاس د نش لیکن کې یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې له خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په هغه وخت کې به تر زده کولای شي او هم د دې له خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شای ولې نو د سورزي ترمنز ناراضي چې ته پیږی کې هغه شای ونل ولې یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړئ
د ډېر خبر ده خپل اروپایان په دې باور دي چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی یو کار کیفیت مهم دی کیمیت نه مثلا کته وای ز بورس کله ساته انګلیسي ته ورکوم هغه د بورس ورک دریم اورز بیا لیکيږي بیا ځان ته باندې لټوي یو ساته وک خو په ډیسپلین او په نظم د ژوند نظم ډیر علی نظر دی او دا باید تطبیق شي انګلیسي خو ز کورس کله ولما ز کورس به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک یو چاته رهبرۍ لاندې وي خاصه د ژبو په زده کړه کې دا ډیر علی میتود دی نو دوه ساته کورس وی هغه د مسلم څنګه خو ستاره غلی د خدای کیفیت هم ډیر لوړ دی ډالی دی لغی سره څنګه د کورس یا پانتون نو په ځای سره چلولو باید سم ډیر تمرکز په خپل وکړي او زه فکر کوم تر ټولو بهترین زده کړه خپل زده کړه ده لو استادانو هم هتا دا ډیر علی خبره ده اوس ډیر خزم یم سیدا چې انسان خپل زده کړه وکړي نو زه د غزین هم ډیر آماده هم سهار وختي چا ما د انګلیسي برخه درسونه د کورس یې راته کار کوم له یوټیوب استفاده وکم د ویژه بیس د کول لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو کغړو چې په طبيعي ډول شپ زده په ډیر کې د ویژه بیس د کول هم ډیر مشکل تعریفونه ویژه بیس د کول ده کنه ده دا د طبيعي ز شي لکه سره ورو مو خپل مرانه ژبه زده کړه نو څه خبره ز په خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آماده وي نو کله چې ته موین وخت دی نو کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتلټي مثلا وجدان انسان آرام وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره خو دا به سبا دوا ورې دی وایم د دوا درس په یو ور وایم کله چې مې ورځ روانه د ټول په کې یو ځای ولولم په دې کار ته وخت معلوم وي درس د وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر دی
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه ل ای آی نه
او یوټیوب کې مثال خو سپوک ډېر بارخل استفاده ورنه کولای شو. مثلا خو خاص د ځواني طبقه له سوشل میډیا سره وي او تبانه غدې په تو حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وي. نو ښه دا ده یو ځوان لپاره چې بیا په دې همدغه لپاره زمینه مساعده کړي چې یوټیوب ته هم ځي انګلیسي په مخه درشي، که ټیک ټاک ته هم ځي په مخه درشي. یو نظر مې ولوس چېرې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي، که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعته دا وخت ورته ما ټاکئ. یو څه وخت هڅه وکړئ چې ټول کار او ټول سروکار مو له هماغه ژبې سره شي. مثلا فکر هم په هماغه ژبه کې وکړه، یو مطالعه کوي هغه هم په هغې کې وکړه، یو څه اوري هغه هم وکړه، مثلا نور چا سره خبرې کوي د هغې لپاره هم زمینه درته مساعده کړم. نو زه له څو شیانو استفاده کوم. یو خو همدا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي، داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساعت هم ورسره تېرېږي، پام هم دې هم درغلته وي، اوس که مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي دا بیا کله کله تنګوونکي اوسي. نو هغه تفریحي شیانو سره ژبه ډېره خاص ده کېږي. یو شی دا دی دویم زه ډیلینګو ډېر استفاده کوم. دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره. څوک وغواړي مسلسل تعقیب کړي د نړۍ هره ژبه پرته له کورس هم دوی کولی شي چې پکې زده کړي. او کلب هاوس یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې ته د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپله ژبه تمرین کړي، هره ژبه چې ته زده کوې. دا ډېره ښه لاره ده. چټ جی پی ټي بهترین لاره ده په هره برخه کې ته کولی شي سره خبرې وکړي، وکه بیرته خپل هغه د لیکلي دی پلیس لای کړی غلطی در کړی. ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخه افشن ده. نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفادې وړ دی. او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لار بیا فلم کتل دي. څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر په اسانۍ سره غژب تر زده کولې شو کاملا طبيعي. او د ژبې د زده کول لپاره غوره لار طبيعي ده. ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیر زمانه کې غږیږم، د تیر زمانه سټراکچر ځان تر ورم بیا دی ور دویم حالت اشه ډیر سختي دي. انسان د ژبې دروانه د فلوئنسي مخه نيسي، ولیکه طبيعي دا کوم زه پښتو کې خبرې کوم، زما ګرامر ته فکر نه دی، خو لکه ګرامر په ژبه کې حال دی طبيعي دی. نو دا دا غي بهترینه لار ده چې فلم یا سریال زده کو. او کله چې ژبه زده کو ښه خبره ده چې د هغه ژبه له ویونکو سره ژوند وکړو. مثلا ما پښتو زده کړې، د پښتو له ویونکو سره مې ژوند کړی، په ګوس ما ته موقع نه زمينه نه مساعدېږي چې زه له امریکایانو سره له اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي مورانه ژبه د خبري وکم، دا زمينه راته مساعده دي. یو فلم خپل یو ژوند دی، هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده، هغه ته په انګلیسي ټولنه کې وسول شي. زه دغه د پانتون لپاره مې د ریته ضرورت لرو، فارسی باید ما زده کړی وای. نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال و دا مې تعقیب اور. اول ورځ کې چورته کې نسمه په ایرانی و، هیڅ مې سرور باندې نه خلاصې دي چې څه دي، خو یو څه مقاومت مې کوم. ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم. ابه چې کله پانتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتانه ول نور ولایتونو راغلي و، قسم دې پښتنو شمه په ډیر کم او محدود و. مثلا صرف 50 د نور قومونو یو 15 پک پښتانه وي. نو بیا به غوی ماسلین ډیر تنګ ول ژبه سره و نه به زده کړي، ولې زله سون سره مخ نه شوم ځکه هغه تجربه را ته معلومه. نو چې کله فارسی زده کړې لشي دا ست ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لري، واته دوی له فلم اردو زده کړی دا او انګلیسي هم تر زده کړې لشي کوي. سریال مسلسل تعقیب شي خو اول کې یو څه مقاومت غواړي، کله انسان نه پويږي جواب باندې نو بیا کتل هم خوند نه کوي. او تر میاشتې دوه میاشتې پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده.
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم. عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه. او دا وایي نه هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز ده. نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړئ؟
مخکې مې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږي مو چې یو چاته مو خیر رسېږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې مثلا یو چاته تجویزو چې انسان په هغې عملو کې یو څه رواني سکون ته ورسېږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسېږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړې، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او ډېر زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي و دا دی په هند کې کوم کس و ډېر زیات مالدار و، نو کورونه اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي بینه وه، موقته به وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای ده تر پیوشی باندې مثلا کپاتیکی غیر نه خوخی مثلا یو څه اول سر خوشاله کورس بیا پیسہ کې نه نو د بای چې عمرګری راته وی چې یو څه کسان مایوب دي کده غوی لپاره ویل چیر واخلو پای ما ورته واخستله او چې کله را روان شوم نو د یو مشوم لکور نه غیګه ګاډه کړه وای راته وای چې ته د مخ راواړ و چې زه دی اوپن غنم او چې د قیامت پورز دی وینم چالته ز بیا د خپل حضور کله تامن نه وکم چې د غسړی را سره مرسته وکړه وای دا خبره راته دمر د خوشاله وړ و چې بیا چې هم تومره خوشالی رانه کړو ټول عمر لپاره مې دې ته بخکړ چې لخل کو سره مرسته وکم همکاري ولستی وای وکم نو زه خپل په دې باور یم زموږ ټولنه ته خیر استلې نه رسیدلې یو وخت را د پاتې د ځوانانو یو نو خپل باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي بیا به نور ته هم خیر ورسوي کنه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واو سینو یو څه به وکړي نو لاده مسئله یو د درس په دوره کې یو ځای ته رسیدو نو دا مو هدف دی بل دا وطن دی ژوند دی نو دا ځای په مخ حق لري مخته یو چا چې کړي دي مشرانو مثلا هغه د ټولنې په اړه خلکو نو ته هغه په موږ سمجو ورسکيږي څه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رزکارانه کار مهم دی ارڅه کې مدیا تر څه خو دا هغه ژوند فکر ارڅه ماشيني کیږي
د
دې مانویات ته باید ذکر
هم د مانویات پوری وای غلې ملت هغه حکومت ته لاره هوروي چې عدالت نه رعایت وي دا یو مشهور وینا ده وزیر صاحب که دراډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي
مدني فعالیتونه خو په برخه کې چې ضرورت شي وی خو یو څه خپل مصرفیتونه د ژوند وینو کله شي ډېر یو څه خلک لري هم او سیګو خو ډېر راځم دا زموږ چې د کتابونو په برخه کې د خلکو سره ډېر هم کړیو یعنی هر څوک یو څه ویني چې پدې کې د ټولنې خیر دی نو په مغه خپل برخه کې مخکې زی یو کس کولای نشي چې ډیرو ته مخکې کنه یو شایي چې کړونی ول شي مخ کار ورته وشي ډیر ښه ده نو موږ پدې اچ کیو زم څو نورملګری دي چې تر ډیره هر سیمه ته کتاب ورسو د خوستو شپګول سوالیت او مرکز کې یعنی و کتابتونونه مدلته پرانیستي دي ما کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولای شي ورام پدې اچ کیو چې نور امر پیدا کړو خوستو سوالو سوالیت ورسیږي د ځوانانو لپاره هغه د مطالعه په برخه کې کار وکړي او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا کنه په کې کار کول دی شي ډېر ستونزې هم نشته کې نو دا برخه کې یو څه مصروف او ډېر هم دوي چې په دې کې کارو
دا کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي کومې ویته له فعالیت ورسته بیا ورخلې
او دا ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې نو دمو دغه ملګرو په واسطه تر ډیره اواله خسته او هغه ځوانان ورته ډیر خوشاله دي او د قبایل یوالي ساده نو دغه مسئولین بس د کون کې ډیره مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډیر ښه کاری دا کړی و چې په خپل د لیسي ادارې ورته ډیر خو قندور ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې یا مسخلو کې وخت وانه بیا په هغه ورځو کې چې ملګری اول وخت چې پښمیری عملو مصبر خلو کتابونه وړل نو اتمنه پښتنه کوي یا ساعت ساعت وو اوسه ماته کوي چې را پیدا کړی چې بل ورسره هم
د زما مطلب دا مخ ته تاسو هغه د هندي مثال ورکو کله چې په کتابخانه ته ورشي چې دا تعال خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د سټ احساس کراته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیونه ټولنه د 30 میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بخته په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرل شي څه کوي ملت چې خيار ونه وسیږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لور نه شي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نورو د استفاده خلک وي او کله په داسې ټولنه کې چې هغه خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسې ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته دی او چاته لاسته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات د آرامۍ احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادی شای دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لس زره تر 500000 تر یو لکه پورې کتابونه خرڅي نو په ما غاڅه کې چې کله بیا یو معمولی بدلون ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر دی آرامۍ احساس وي دی او انرژي احساس وي درته کله پاره
یعنی دا غي احساس کې څه نور توزیع کوي څه ډول احساس
مخکې خبرو کړی یو څه زنه نارامه او فکر می داوی چې زه باید په دې کې نورم اته وکم او کله چې یو څه وکي او بیا لور کی دا وخت هم انسان یو ښه ذهني آرامۍ ته رسیږي د راتلونکي لپاره یوه هیله مندي ترلاسه کوي. نو کله بیا ته په یوه برخه کې هڅه کوې پایله ونه لري نو انسان نه هیله وي چې خو دا نتیجه نه ورکوي، هغه د خوشحاله خبره شي بیا چې زه یې چاله روهم قدر یې شاز ده اور وسه زده تورې قلمونه. نو شکر دی په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نه مخ کېږو کنه خلک لولي هغه قدر یې کوي.
بس تورې دې وسوځي او قلمونه دې پاتې وي، مننه کور ودان.
ل شخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبخالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.